شپه نه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي ل امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي. په امریکا کې ډیر د افغانستان د سولې د څار نادولتي ټولنې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی دی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې ده او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیڅ چاته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولای شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیځ اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی دی. له دې تقریبا 4 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خمینی روغتون ته لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 15مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې وکړي چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د کورتپا خبري اژانس د راپور له مخې ګلوانی له یوه مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی و. کرملین تایید کړی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګنی پریګوژین سره کتلی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قومندان بغاوت وکړ سره لیدلی. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې و د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قومندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین ضد جګړې ته دوام ورکوي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه یې هم نور جزئیات ورنه کړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سبا سره مخامخ شي. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2-3 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بله هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو درېیمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15مه نیټه په هند کې پیلېږي هم افغانستان لومړۍ لوبه چې د جولای په 8مه به وي له بنگلاديش سره پلان شوې ده. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. لسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولای شي.
تاسو د یون سیکورټی کونسل ریزولوشن وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحال که نه خوشحال دغه ریزولوشنز امپلیمنټیبل ده.
د مقتدر خځو غورځنګ د سنگر ځایونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه وایي طالبانو د خځو اقتصادي سرچینې هم وتروړلې. د څښاک د اوبو له کمښت څخه د کابل ښاریانو له شکایتونو مو هم خبره وو. میرمن ادبي بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه یادغونډه جوړه کړې وه.
په لومړی برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د هنر پر اغیز باندې مونږ خبرې وکړلې.
په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې شاربو چې وایي طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
سړی پیران پتیش په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې راپور هم لیکل کېږي، بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې؟
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمن اوریدونکو، ورځو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو حملې د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي، او هر هیواد حق لري چې د همدې پریکړلیک پر بنسټ هلته ترهګر پنه خکړي. اسف دا خبره او بخی اسف دورانی دا خبره پرون د پښتو پنوم پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه د هم ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې و، نو ځکه امریکایي بی پیلوټه الوتکې هغه په نخه کړ. په دې اړه جزئیات امید ظاهر مال راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف دورانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایی بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله، او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کولی شي وویل،
بالکل کولی شي. په دې چې بیا تاسو د یون سیکورټی کونسل رزولوشن 1368 او 1373 وای، هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله، دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده، او څوک چې ټررست لري ته جواب دی چې هغه څنګه د ستا په خاور.
وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځینې نورو ولایتونو او تر خواهی پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي. تر خوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په خپل ورسته مرکه کې چې تولونیوس خصوصي ټلویزیون سره یې کړي، د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلي و چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي، او پاکستان باید د دې کار مخنیوی وکړي. خو آصف دورانی په خپل مرکه کې په روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته کړه
که امریکایان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې. ایمن الزواهری په کابل کې و، هغه یو نون ټررست دی. هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي، چپټر 7 دی، دا ورته په زوري بدا انفورس کوي.
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي، خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نه شوه. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د آصف دورانی د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایی بریدونو دفاع کوي، او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. تر خوای هند او په خپله د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي د پولي خدماتو پر شرکتونو یو لړ نوي محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان بانک ویان وایي صرافیانې او د پولي خدماتو شرکتونه نور نو نشي کولی چې له مشتریانو امانت پیسې واخلي او یا مشتریانو ته پور ورکړي. خو صرافان وایي داسې مهال چې په افغانستان کې بانکونه هم د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی، پر صرافیو محدودیتونه اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتولی شي. همایون هیواد او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک وایي صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه له دې وروسته نشي کولی چې له مشتریانو امانت واخلي او یا هم مشتریانو ته پور ورکړي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري په هغه ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د دې بانک پر ټویټر خپره شوې د یو شمېر نورو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نوموړی وایي
د صرافۍ او پولي خدمتونو وړاندې کوونکي نشي کولی چې له مشتریانو څخه امانتونه واخلي، مشتریانو ته پور ورکړي، د ادایونو سیستم عملیات برابر کړي، د بایولرونکو سندونو خدمتونه وړاندې کړي او د بایولرونکو سندونو د لیک سیستمونه وکاروي.
د افغانستان بانک ویان همداشان وایي چې صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه د ثبت لپاره نور نشي کولای چې غیر رسمي کتابونه وکاروي او همدا ډول هغه اشخاص چې جواز نه لري د صرافۍ او د پولي خدمتونو د ترسره کولو اجازه نه لري. خو ځینې صرافان بیا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه له ستونزو سره مخ دي او خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای، په صرافیو محدودیتونه لګول اقتصادي ستونزې نور هم ډیرولای شي. په کابل کې یو صراف اسحاق علي احمدي وایي
متوجه کوم شمه مېرم کې
تر هغه ځای چې موږ ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه په بازار کې پیسې نشته چې یو کسبګر په هغه کار وکړي. کچیرې پیسې امانت صرافیو ته ورکول کېدي، صرافانو کولای شول چې دا پیسې بازار ته تصدیق کړي او دا کار د هیواد د اقتصاد لپاره ډیر ښه و.
یو بل صراف حاجي بهرام زدران که څه هم وایي تازه لګېدلي محدودیتونه به د ده پر کار ډېر اغېز ونه لري، خو نوموړی غوښتنه کوي چې د افغانستان بانک دې د جوازونو په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي او د هغوی د کار د قانوني کېدو لپاره د جوازونه ورکړي.
ځنه خلکو پیسې جمع کړي دي او نمائندګۍ یې اخیستې دي، خو د موږ افغانستان بانک نه دا هیله ده او دا غوښتنه ده او دا مخایش ده چې دغه څومره صرافان چې د هغه غوښتونکي دي جواز دغه ته بیټولو ته جواز ورکړي.
اقتصاد پوه محب شریف وایي که څه هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو تازه لګېدلي محدودیتونه به په لنډ وخت کې تاواني وي، خو په خبره یې په اوږد مهال کې په دې خاطر چې افغانستان په مالي برخه کې له بندیزونو سره مخ نشي دا اقدام ګټور بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه پورې په سپین لیست کې دی او هیڅ ډول مشکل نه لري. که چیرې دغسې معاملات زیات شي زما ویره دا ده چې نړیوال به د افغانستان په ضد باندې بیا ګام پورته کوي. اما په یو ډول باندې د صرافیو معاملات محدودول که په لنډ مهال باندې کوم ضرر هم لري، خو په اوږدمهاله باندې که چیرې قانوني منظم او شفاف کړی شي د هغوی کړنې دا د افغانستان او صرافانو د افغانستان بانک او د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دي.
د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو یو لړ بندیزونه لګولي وو او همدا ډول د ضمانت په پیسو کې زیاتوالی راوستی وو چې له امله یې صرافانو اعتراض هم کړی وو. د صرافانو په وینا لا هم یادې ستونزې نه دي حل شوي او د ډیرو صرافانو جوازونه نه دي ورکړل شوي چې د دوی په خبره له امله یې ځینې صرافان د هیواد پرېښودو ته هم اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري یو شمیر معترض خځې چې ځان د افغانستان د مقتدرو خځو غورځنګ بولي د سنگارتونونو د بندیدو د پریکړې په غبرګون کې وایي چې طالبانو له خځو وروستي اقتصادي بنسټونه هم وتروړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د زمري د میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنگارتونونه فعالیت نشي کولی. د مقتدرو ښځو غورځنګ په یو بیان او ځینو ویډیوګانو کې چې ازادۍ راډیو ته یې رالیږلي ویلي چې طالبانو په تیرو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي.
یو شمیر معترضې ښځې چې ځانونه د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ غړي معرفي کوي وایي د طالبانو لخوا د ښځینه سنگارتونونو تړل کېدو خو د چې دوی د ښځو له ځپونکو کړنو لاس نه اخلي. د غورځنګ د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې طالبان په جنسیتي اپارتاید تورن کړي چې له قوله یې د دوی وروستي اقتصادي بنسټونه یې هم ترې واخیستل. په دې اعلامیه کې زیاته شوې طالبان وروستیو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي. خو د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ یوې غړي ازادي راډیو ته رالیږلي ویډیو کې د خپلو مبارزو د دوام په اړه ویلي
طالبانو د افغان ښځو ژوند بحران ته وړی او د محدودیتونو په لګولو سره ښځې له ټولو ټولنیزو سیاسي فرهنګي او آن ابتدایي حقه چې زده کړه ده محرومې کړي دي. طالبانو په دې سیاستونو سره ثابته کړه چې د شل کاله وړاندې سیاست نه دی بدل شوی.
وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنگارتونونه د فعالیت حق نه لري. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر په یوه ویډیو کې ادعا وکړه چې دوی دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته پکتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ خپل اعلامیه کې لیکلي د هغو ښځو غږ چې نږدې دوه کاله کېږي د خپلو حقونو د غوښتو لپاره واټونو ته راووتې او اعتراضونه یې وکړل په ټپېدو دی. د اعلامیه کې دا شوې چې اوس یو شمېر ښځې د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره په عامو لارو او واټونو کې کار کولو ته راوتې دي. په یو شمېر هغو ویډیوګانو کې چې د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ ازادي راډیو ته رالیږلي لیدل کېږي چې له دې ښځو دوه یې په چادري کې د یو واټ تر څنګ ناستې دي، تر مخه یې تلی اخي او له خلکو غواړي چې د 500 افغانیو په ورکړې سره خپل ځانونه وتلي. مشتریانو د پام را اړولو لپاره د دې ښځو غږ په یو ویډیو کې ثبت شوی او وروسته بیا په ژړغوني غږ د چادرۍ لاندې یو متن په دې ډول ولولي.
موږ د معترضو ښځو له ډلې یو، خو د بېوزلۍ، بېوزګارۍ او لوږې له امله مو دا سار پیل کړ. لوړې زده کړې او لوړ مهارتونه لرو، خو څه وکړو چې د باعزته کار اجازه نه لرو.
تېرو دوه ورځو کې یو شمېر نورو معترضو ښځو هم د طالبانو لخوا په افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله اعتراضیه غونډې جوړې کړې وې. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، زده کړو او کار برخو کې په افغان جنو او ښځو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغان جنو او ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړي او په دې اړه یې د نورو غوښتنې او وړاندیزونه رد کړي دي.
د مقتدر ښځو د غورځنګ د اعتراض په اړه راپور مو اوریده. یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنې وروسته له تحصیل او کاره بې برخې شوي، په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د طالبانو محدودیتونه د دې سبب شوي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمېر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو اخته ډېرې نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستیو محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوې او دې ناهیلۍ په رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم، با گریا و با
له پوهنتون وشړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنې شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیل پاتې کېدو زموږ پر روان ناوړه اغېز وکړ. بې فکره او ناهیلي شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څه نا څه کمې شوې.
حل ګرځېده.
د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي خاطرې ازادۍ راډیو ته وویل د کار او مالی عاید د لاسته له امله ناروغه شوي او اوس هم رواني حالت ښه نه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب وو او اوس هم همداسې دی. ما له یو ډاکټر سره خبره کړې وه، پونی کې د وسلې کور ته راته، ما ته به یې مشورې راکولې، ما به ترې لږ استفاده کوله. رواني حالت مې لږ ښه شو. له ماشومانو سره به مې تاوتریخوالی کوه او په کور کې به مې شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ارواپوهان هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو د شمېر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغۍ یو متخصص ایمل صافی ازادۍ راډیو ته وویل
مثلا ډیپریشن، استراپ، ناامیدی،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاسه ورکول په خپل د دند لاسه تلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمېر ډېر شوی، ځکه په لومړۍ ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلي ډېره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډېر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د مرکز ته پورتلونکو رواني ناروغۍ د اخته کسانو شمېر دوه برابره شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناستې کولې، اوس دا ناستې دوه برابرې ډېرې شوې. د بیلګې په توګه پخوا که زموږ مراجعین 1500 کسانو نو اوس 2500 او 3000 کسانو ته رسېدلي. هو دا خبره رښتیا ده. او زموږ مراجعین ډېری هغه نجونې او ښځې دي چې پوهنتون او مکتب یې په مخ تړل شوی. او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی، له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بیرته ستنې نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپړ شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان مېرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړي.
په دې برخه کې تر ټولو وروستۍ محدودیت د خزینه سینګارتونونو تړل وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان روانو مسایلو ته ورځو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د یو خپلواکي ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وشل شوي دي. دغه احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. روسیې تر دې مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژل تایید کړي. اسدالله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکاو د رښتینی انساني بیې یو راز ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو او یو شمېر نورو سرچینو استفاده شوې ده. دا ارزونه داسې مهال خپره شوې چې د اسوشیټډ پریس اجانس په وینا، کیف او مسکاو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. نوې خپره شوې احصایوي ارزونه د روسیې د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیازونا او میدوزا لخوا چې په تبعید کې فعالیت کوي ترسره شوې. میډیازونا د بی بی سی له روسي څانګې سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوستونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده. له دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر ومې نیټې د 2,400 روسي سرتیرو مړینه مشخصه شوې. پر دې سربېره د احصایې د راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې ښیي 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیې د پام وړ زیاتوالی ښیي چې سنونه یې د 1500 او 1900 کلونو ترمنځ دي. د روسیې خپلواکو رسنیو میډیازونا او میدوزا د جرمني د توبینګن پوهنتون د یو څېړونکي دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت سملاسي د دغې خپرې شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې خبریالان او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوځي مرګ ژوبلې په اړه راپور ورکونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده، او هغه څوک چې دا کار کوي زورول کیږي او له جنایي احتمالي تورونو سره مخامخیږي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 3,000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په تیره فبروري میاشته کې د بریتانیا دفاع وزارت وویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 3,000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیې بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوې ارزونه کې ویل شوي چې لا هم یو شمېر روسان ترې تم دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ یې ویل شوي چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامله چې په لوهانسک او دونسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنګیږي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو شمېر کابل خاریان وایي په دوه درې ورځو کې یوازې د یو یا دوو ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو ګټه اخیستی شي، چې دا د دوی په وینا د خوراک او څښاک لپاره هم بسنه نه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت تر څنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي. موږ خو دوه درې ورځو کې یې دوه ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکی ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دې فصل بهي ګرمي
په دې سره وړي کې موږ دومره اوبه لرو چې یوازې د څښاک لپاره کېږي. دا کالیو مینځلو، حویلۍ مینځلو او داسې نور ضروري کارونه لپاره اوبه نشو پیدا کولی. کابل داسې ځای دی چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلۍ کې لري. هغه تږي دي، اوبه نشو ورکولی.
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي له دې اوبو خد د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د پل خشک اوسیدونکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام د ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 1500 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 23 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس صبح یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي ټانکر په 150 هم 1500 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دی وخت بسیار کم شده، خصوصا د
په دې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تیره بیا په بلاکونو کې په اپارتمانونو کې بیخي اوبه نه وي. دوه درې ورځې وروسته اوبه راځي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجه، 2 بجې، ټوله شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو اوبه اخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رسو رحیسی وچدی. حکومت دی برخی تا پاملره نوکری دا خود حل لرنه دا چی خلق پا ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی که که ستلونو سره کتار ولروی.
و مختل پدیاره دی طالبان دی حکومت دی بو او بریخنا وزارت نظر هم بلرو. خود دیده وزارت ویان اختر محمد دیده راپورت ترخ پری دلو پوریس من پختنو تا زواب و نبیلی. خود تردی مخی دیده وزارت ویلی و چه کابل دی بو لکا مخت سر مختی او سکال دیزمکی لان دی بو کچه تر درینی مترو پوری خکت شویده. دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پگردون پی یوش میر خارونو که دی بو دی کم مخت سونزه زیاده شویده.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې یو رستای راپور لرو. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر پرون د مشهور کیسه لیکوال او ناولیست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په پار د هغه د ادبي خدماتو او اثرو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیره لیکوالو خځو د احمدی پر ژوند او اثرو خپل مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2020 کال د جولای په 10مه د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
کورونا او با سړه شوه خو د افغانستان د ادبي کړیو داسې غمه یې له ځان سره یووړ چې غم به یې کله هم سوړ نه شي. نصیر احمد احمدی هغه څوک چې په لنډ وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډېر څه ورکړل. نن دروخه د احمدی دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاښ په 19مه د کورونا ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون ناوخته په خپله ځانګړې غونډه کې د هغې یاد تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بېلابېلو برخو یې خبرې وکړې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې او کیسه لیکوالې ځلانور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه چې په لومړۍ برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو او بیا په دوهمه برخه کې د ده د کار یا د هنر پر اغېز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دې غونډه کې له 150 زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی و چې په لسګونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوه بله غړې کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره یې دروخه د احمدي اثارو ورنه لیکواله جوړه کړې وایي هغه په خپلو اثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړی او د دوی د ژوند ناخوالې انځور کړې دي.
نصیر احمد احمدی ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړی دی چې د هغو ژوند ناخوالې په خپلو لیکنو کې یادې کړې دي. په ټولنه کې د ښځو په بدبختۍ، په ښځو ظلم، تعلیم نه کول، ښځو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولی بونه او زورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثارو د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نوموړی وایي چې دروخه د احمدی هره لیکنه او هره پنځونه د ټولنې د درد هنداره وه. له نصیر احمد احمدی لږ تر لږه 15 چاپ شوي اثار پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. له دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیکه، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوږونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د ده وروستی ناول د غڼې ځاله یادولی شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی اثار د حقایقو هنداره بولي او زیاتوي چې د هغه په اثارو کې د تاریخ هیر او ورک څپر کې هم راتازه شوي دي.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته پښتو کیسه ایز ادب ته شتمنه پانګه پرېښې ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې هغه لیکلي دي د حقایقو هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 50 کې لوری ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر څپر کې د ده په ناولونو کې را تا تازه سوی ژوندی شوی دی بغدادای پیره یو کار بیلګه ده.
د افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدی د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر وایي